د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
پاکستان دا سیاست او پانیڑے کے دا کرونا وبا روستی و معلومات او دا کرونا ضد ویکسینو کے پرمختیا پاڑا اہم رپورٹونا لرو کو اول وقت دا اہم خبروں سر ٹکوتا دا پاکستان د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشرانو ویلی دي چې د اسمبلی نه استفاګانو فیصله حتمی ده او وايي حکومت د پنجاب د گورنر د لارې پی ڈی ایم سره رابطې کړې دي. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز د اپوزیشن مشرانو دعوی رد کړې دي. د بلوچستان ملت پال ګوند نیشنل پارټي ویلی دي چې حکومت د ساحلي خار گوادر نه ازغن تار راچاپی رکھوي. د صوبائی اسمبلی غړی اختر حسین لانگو وای د بلوچستان حکومت بلوچستان د دغه خارا بیلول غواړي. خو حکومت وای دغه ګام په ځینو ځایونو کې د امنیت په خاطر پورته کړی کیږي. او په داسې حال کې چې امریکا کې د کورونا وبا نه روزانه نږدې 3000 نوي مرګونه کیږي، د جمعې ماښام نا وخته پورې د خوراک او دوایانو تنظیم ادارې اف ډی ای لخوا په عمومي توګه د ځینو کمپنیو تیار کړی شو کورونا ضد ویکسین باضابطه اجازت ته انتظار دی. اوس مو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشرانو ویلي دي چې د اسمبلی نه استفاګانو فیصله حتمی ده او وايي حکومت د پنجاب د گورنر د لارې پی ڈی ایم سره رابطې کړې دي. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز د اپوزیشن مشرانو دعوی رد کړې دي. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو په لاهور کې د نواز شریف کور ته ورغلی وو او هلته د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز سره د دې دنیا په مرګ تعزیت کړې. په دغه موقع خبری کانفرنس ته د وینا په وخت بلاول بټو وویل چې حکومت د اپوزیشن احتجاج نه پریشان شوی او زیاته کړې ده په 11 دسمبر به په مینار پاکستان کې تاریخي جلسه کوي. مریم نواز بیا وویل حکومت به کور ته لیږي، هله به په آرام کینی. د حکومت د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز ویلي دي چې اپوزیشن ته به په هیڅ صورت کې د درغلو کیسونو معافي ورنکړي. خو زیاته کړې ده که اپوزیشن ورسره سلاره جوړول غواړي نو لار به ورکړو. خو ویل د حکومت اپوزیشن سره د رابطو خبرې دروغ دي. بل پلوته د پاکستان مرکزی حکومت په کابینه کې یو شمیر بدلونونه راوستلي دي. د ریلوی وفاقي وزیر شیخ رشید ته د داخله چارو وزارت ذمہواري سپارلې شوې ده. په دغه وزارت کارکوونکي د پوسټ پخوانی بریګیډیر اجاز شاه ته اوس د منشیاتو مخنیوي وزارت سپارلې شوې ده. ډان ورځپاڼه وایي چې په تیرو دریو کلونو کې دا څلورم ځل دی چې په کابینه کې په لویه کچه بدلونونه راوستلی شوي دي. سیاسي څېړونکي وایي چې شیخ رشید د مخالفه ډلو اتحاد پی ڈی ایم د روان احتجاجي تحریک مخه نیولو لپاره فضي کړل شوی دی. پاکستان کې دا وخت د حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ تود سیاسي تاوتریخوالی موجود دی. اپوزیشن وایي عمران خان نے با استعفا اخلی او وزیر اعظم عمران خان تور لگوی چې اپوزیشن ترې د کیسونو معافی غوښتنه کوي. د بلوچستان ملت پال ګوند نیشنل پارټي د ساحلي خار گوادر نه د ازغن تار را ګرځولو مخالفت کړی دی. د صوبایي اسمبلی غړی اختر حسین لانگو ویلي د بلوچستان حکومت بلوچستان د دغه خارا بیلول غواړي. خو حکومت وایي دغه ګام په ځینو ځایونو کې د امنیت په خاطر پورته کړی کیږي. د صوبا بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ویلي دي گوادر خار ټول خلاص دی او د بلوچستان نیشنل ګوند د پارلیمان د غړو خبرې تور نه بللې دي. د نیشنل ګوند سینیټر کبیر محمد شهی په کوټه کې خبری کانفرنس ته بیا د صوبې د اعلی وزیر نه بدله خبره کړې ده او وایي چې حکومت په څلور واڼو اړخونو د ازغن تار لګولو کار پیل کړی دی او اندېښنې ښودلې چې حکومت گوادر سیمه د بلوچستان نه بیلول غواړي. د یادونې وړ ده چې گوادر د سمندر په غاړه اهم تجارتي ساحلي سیمه ده او چین غواړي د پاکستان په لارو گوادر ته خپل مصنوعات انتقال کړي او بیا یې د نړۍ مارکیټ ته ورسوي. د پاکستان حکومت وای د سی پیک منصوبې سره به د پاکستان مستقبل روښانه شي. او په داسې حال کې چې امریکا کې د کورونا وبا نه روزانه نږدې 3000 نوي مرګونه کیږي، د جمعې ماښام ناوخته پورې د خوراک او دوایانو تنظیم ادارې اف ډی ای لخوا په عمومي توګه د ځینو کمپنیو تیار کړی شو کورونا ضد ویکسین باضابطه اجازت ته انتظار دی. بلخوا د وایس آف امریکا په یو رپورٹ کې ویلي شوی دی چې د وایټ هاوس چیف آف سٹاف د اف ڈی اے مشر باندې زور راوړی دی کتر خالی سهار پورې د کرونا ضد ویکسینو منځوري ورنکړنو د خپل عہدی څخه به لري کړی. بلخوا د ادارې مشر په یو بیان کې ویلي دي چې وایټ هاوس لخوا یې د هڅو ستاینه شوې او پرې زور راوړلې چې د فایزر او بایو انټیک کمپنو د ویکسین استعمال خاص باندې دي زر تر زر کار تیز کړی شي. د ډیو سره عمل اوسه او اوس په درته وړاندې کوو اهم رپورټونه.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پدې خبری خبرونه کې د پاکستان د سیاست او کرونا ضد ویکسینو کې پرمختیا په اړه باندې اهم رپورټونه لرو. را سره اوسه پر رپورټونو کې اولنې رپورټ د اسلام آباد نه ریډیو خبريال الیاس خان راکوي. او هغه وایي چې د پاکستان حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشران په لاهور کې یوزې شوی وو. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او د مسلم لیگ نون مرستیالا مریم نواز دی ملاقات کړی دی. او په دغه ملاقات کې دوی ویلي دي چې په 18 دسمبر به په هر صورت کې جلسه کوي. حکومت وایي چې په پاکستان کې د کرونا کیسونه زیاتېږي او باید اپوزیشن ډلې احتجاجي جلسې ختم کړي. خو اپوزیشن ډلې وایي چې دوی به د حکومت د ختمولو پورې خپل احتجاجونه جاری ساتي. نور تفصیل پہ د ډیوا خبريال الیاس خان په دې رپورٹ کې راکوي.
مخالفه ګوندونو پخله کړی دی چې د استعفو په معاملې باندې د دوی فیصله حتمی ده او د حکومت رنګول پورې با په آرام نه کینی. بلخو ځای مطبوعات د خپل سرشینو لخلي وایي چې وزیر اعظم عمران خان له مخالفه ګوندونو سره د خبرو اترو لپاره د پنجاب گورنر سره تماس نیولې دی او دې حواله سره د دواړو خواو مهمو مشرانو هم رابطې شوې دي. بلخو د 14 دسمبر د پاکستان جمهوریت غورزنګ یا پی ډی ایم د لاهور جلسې پاړه د ترهګرۍ د مخنیوي قومي ادارې نیکټا خبرداري ورکړی دی چې باید د پی ڈی ایم مشران د راتلونکو سورزو کې زیات محتاط اوسي. ولې چې په دوی باندې ترهګر بریدونه کې دي شي د دین اوړاندې د پنجاب پولیس لخوا هم دا رقم خبرداري ورکړی شوی دی. خو د مخالفه ګوندونو مشران وایي چې په شا کېدو والا نه دي او د لاهور جلسه به خامخا کیږي. لاهور کې خبريالانو سره د خبرو اترو په مهال د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د پی ڈی ایم ریکړو نه به یو ګوند هم شاته نشي او زیاته کړی چې د مخالفه ګوندونو ائتلاف کې د بلتون راوستلو هڅه ناکامه شوې دي.
پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 31 دسمبر تک سارے پارٹیز کے قیادت کے پاس استعفا جمع ہوں گے اور اس فیصلے میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے.
پی ڈی ایم فیصلہ کړی دا چې تر 31 دسمبر پورې بعد ګوند قیادت سره استعفی جمع کول شي او دې عمل کې پیپلز پارٹی شامل ده او ما سره پر لپسې استعفی را روان دي. د یو سوال په جواب کې بلاول او چې د پاکستان په تاریخ کې بعد دا قسمه کامیاب لنګ مارچ نوی شوه څنګه بچی د پی ڈی ایم لنګ مارچ وی او زما په خیال حکومت دې اوس پوشي او په خپل دې استعفا ورکړي. په دې موقع د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز ویناوه چې حکومتي وزیران د دوی د ګوند مشرانو سره په تماس کې دي خو پی ڈی ایم به اوس دوی ته این آر او ورنکړي او حکومت کور ته لیږلو سره به مونږ سره اخلو. خو د اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز د مخالف گوندونو دا دعوی رد کری دی او وائی
یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ کوئی رابطے میں ہے ہمارے بالکل نہیں ہے یہ جھوٹ ہے. یہ اپنے لیے ایک راستہ مانگ رہے ہیں.
شددوی مخالف ګوندونو سره هیڅ رقم رابطه نه ده شوی او کدوی استسلار پکار وی مونږ به ورکړو او ان آر او به ورته کله هم ورنکړو. خو سیډون کی نظر لري چې د استعفو په معاملې اوس هم پی ڈی ایم کې دننه خبرې اترې روانې دي. د لاهور جلسه کې به هم په دې خبرې اترې وشي خو دا ګام به دوی په اخر کې اخلي. سیډون کې مظهر عباس وایي
لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ریزگنیشن والی بات ابھی کسی حد تک پریکٹیکل ہے.
زما په خیال په استعفو باندې خبره ترې کې دې خوشي وزر ګړم چې فلال دا دومره عملی نه دی. اصل سیس په لانګ مارچ کې په ګڼ شمیر کې د خلکو ګډون دی او چې څومره په ګڼ شمیر کې زیات خلک مخالفه ګوندونه راوخلو کې بریالي شي هغه عمر به په حکومت فشار سیوا شي. الیاس خان, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
پاکستان کې پټول نیوز رسانو د نوې بندیزونو وروسته په خیبر پختونخوا کې د زمشو سیمو فعالان وایي چې پخوانی پاټاکې د بشري حقوقو سخت خلاف ورزي کیږي او په انټرنیټ د نوې بندیزونو قوانینو سره به د دوی اوازونه نور هم تت شي. حکومت وایي د نوې بندیزونو مقصد کامی ګټې محفوظ کول دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوا خبریال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه راکوي.
پاکستان کې د حکومت لخوا وړاندې نه موجود د الکترونیکی جرمونو مخه نیولو قانون کې د سوشل میډیا یا ټولنیز رسنیو باندې کنټرول لپاره په نوې قوانینو عالمی ټکنالوژي کمپنۍ, بشري حقوقو غړي, وکیلانو سازمان او صحافیان تنقید کوي. خو بلخوا د پاکستان هغه سیمې لکه پخوانی قبایلي سیمې چرته د ترخګرۍ په نامه پوځي عملیات شوي دي. د دې ځای خلک وایي چې په ټولنیز رسنیو بندیز لوجې ریاست غواړي چې د سیمې خلک د جنگي جرمونو نه نړۍ خبره نکړي. د نوې قوانین تر مخه په ریاست او ریاستی ادارو لکه په پوز او استخباراتي ادارو به تنقید اجازه نه وي او کچر څوک کوي نو انټرنیټ کمپنۍ به د پاکستان حکومت په غوښتنه هغه مواد لرې کولو پابند وي. د پښتون ژغورونې غورځنګ یو فعال عبدالله ننګیال وایي چې پاکستان میډیا چرته هم د بلوچستان یا قبایلي سیمو په مسلو خبره نه ده کړې. واحد سوشل میډیا د دوی لپاره یو ذریعہ ده چې دوی د هله ذریعہ نړۍ د خپلو مسلو نه خبروي. عبدالله ننګیال وایي چې وړاندې نه د الکترونیکی جرمونو مخه نیولو قانون تر مخه خیبر پښتونخوا او پخوانی قبایلي سیمو یو شمېر هغه تنانو پر ضد مقدمه درج شوې دي چې بچي جنگي جرمونه په سوشل میډیا ښکارا کول او د نوې قانون مطلب په مکمل توګه د خلکو आवाज غلي کول دي. عبدالله ننګیال وایي
نو دلته خو قانون د دې لپاره نه جوړی چې خلکو دفاع وشي, خلکو بلکہ دل تک قانون ہم موجودہ حالات سے مارشالائی یا ڈکٹیٹرشپ یا دا سے چکم دیر خل کو چکم وس پہ رہتی ہر وقت دا کوشش کرے چې قانون د ځان د دفاع د پارا او د بل د خاموش کولو لپاره یا د نور چکم سیول رائٹ ایکٹیویسٹ یا ڈیسنٹ وائس یا غی خاموش کولو لپاره یو اچار پتو گئی استعمالیږي. نو موږ خو غواړو چې دا قانون او آئین چې دی دا د خلکو د ژوند ځواک او د ولس د خیر ښېګڼې او د ټولنې د پرمختګ لپاره و استعمال شي, نه چې ته د خپل ولس د غږ غلي کولو او د چا د وهلو لپاره دا شی استعمال دی. دا موږ خلاف پر وخت استعمال شوی هم دی. او
پاکستان کې د ټولنیز رسنیو لپاره د نوې قوانین په داسې حال کې دی معروفي شوې دي چې پاکستان موجوده حکومت د ډیجیټل پاکستان شعارونه وهي. تر اوسه قبایلي سیمو کې انټرنیټ سہولت په هر یو سیمه کې ورکولو کې ناکام دی, حتی چې دلته 3G انټرنیټ سہولت هم نشته. د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي شفیق گیګیانی چې پاکستان کې انټرنیټ صارفینو حقوقو لپاره هم आवाज پورته کوي وایي چې وړاندې په پاکستان کې یوازې روایتي میډیا یعنی ټلویزیون او اخبارات وو او په دې روایتي میډیا کابو راوستل ریاست ته اسانه و. خو ټولنیز رسنیو خلکو ته دا موقع ورکړی دا چې خپل आवाज بغیر د سنسرشپ یا بندیز پورته کولی شي او اوس حکومت غواړي چې دا आवाजونه هم غلي کړي. شفیق گیګیانی وایي
پکار نه ده چې بده باندې قانونونه لیکل شي, ځکه چې عام میډیا چې کومه دا خو چې د اصل د په لاس کې دی, لکه اگر انګي کله خبر نه کوي او چې کله خبر کوي نه کې هم بیا د ولس اواز په کې راګلی شامل. نو سوشل میډیا واحد د ذریعہ ده چې دی باندې کس خبرم کولی شي او کس په متعلقه خبر چې کوم دی هغه متعلقه خلکو ته رسولي.
په دې نوې قوانین اسلام آباد های کورټ هم ویلي وو چې ریاست د تنقید مخه نشنیولې, ځکه چې تنقید مخه نیول د احتساب مخه نیول دي. په دې نوې قوانینو د انټرنیټ کپنو ائتلاف یا ایشیا انټرنیټ کوالیشن هم وزیر اعظم عمران خان ته یو خط کې ویلي دي کچره پکې ترامیم اون شول نو د کپنو تبه دلته کار جاری ساتل مشکل وي. د انټرنیټ کپنو لخوا خپل خدمات پاکستان کې بندولو په حق لا ماهرین وایي چې یوازې نقصان به د پاکستان ولس او د پاکستان ډیجیټل اقتصاد ته وي.
کلو پورې نوې مرګونه کیږي. د امریکا د خوراکو دوایانو تنظیم ادارې اف ڈی اے لخوا فائزر او بایو انټیک کمپنیو لخوا تیار کړی شوی ویکسینو ته کتل کیږي او وایټ هاوس غواړي چې دغه منظوري به زر تر زره ورکړي شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوا همکار بارکوال میاخیل راکوي.
د درمل جوړونې مشهور کمپنۍ فایزر د بایو انټیک، مودرنا او استرازینیکا کمپنۍ په همکارۍ په خپل ازمایښتي ویکسینو شولې ده چې د دوی جوړ کړی ویکسین د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره اغیزمن دي. که څه هم د دغو ویکسینو د رسمي پایل کې دا بهر لا تر کار لاندې دی، ځینې ایشیایي هیوادونه تمه لري چې په پایل کې د دغو ویکسینو مناسب اندازه ترلاسه کړي او په خپلو هیوادونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره یې وکاروي. استرالیا د هیواد د کورونا ویکسین 140 میلیونه ډوز خوندې کړې دي چې 35.8 میلیونه ل استرازینیکا کمپنۍ اخیستي، 150 میلیونه ل نوواواکس کمپنۍ اخیستي، 10 میلیونه ل فایزر کمپنۍ او 25.5 میلیونه د کوواکس په نوم د ویشنې ل پروګرام اخیستي دي. استرالیا تمه لري چې ل استرازینیکا کمپنۍ اخیستي 3.8 میلیونه ویکسین به په راتلونکو جنوري او فروری میاشتو کې وویشي او خلکو ته د ورلګولو بهیر به په مارچ میاشت کې پیل کړي. چین تر اوسه د درمل یا ویکسین جوړولو لکه می غربي کمپنۍ سره د ویکسین اورلېژلو کوم تړون نه دی اعلان کړی، خو پر ځای په خپل هیواد کې د نن له شخصي کمپنۍ سره په ګډه د کورونا وایرس ویکسین جوړوي. دا هم کېدای شي چې د 2023 میلادي کال تر نیمایي پورې په چین کې د استرازینیکا کمپنۍ ویکسین ومنل سي او د دې کمپنۍ په ملګرتیا د چین خپل شینجن کانګټای کمپنۍ پلان لري چې د روان کال تر پای د ویکسینو لښتر لږ 100 میلیونه ډوزه جوړ کړي. د دې ترڅنګ د چین شانګای فوسن کمپنۍ په پام کې لري د دویم ازمایشتي برخه لپاره د فایزر او بایو انټیک کمپنیو درمل وکاروي. جاپان هیواد له فایزر او بایو انټیک کمپنیو سره تړون کړی چې د راتلونکي کال په لومړۍ نیمایي کې 140 میلیونه ډوز ویکسین ځنې واخلي او په همدې موده کې لاسترازینیکا کمپنۍ څخه هم د 140 میلیونه ویکسینو اخیستلو پلان لري چې په هغه کې به لومړی 13 میلیونه د راتلونکي کال تر مارچ میاشتې ورولېږل سي او د دې ترڅنګ 2.5 میلیونه ویکسین به د نوواکس کمپنۍ لخوا ورولېږل سي. خو جاپان د دغو کمپنیو ترڅنګ له نورو کمپنیو سره هم د ویکسین اخیستلو په اړه خبرې کوي. جنوبي کوریا هم لاسترازینیکا، فایزر او مډرنا کمپنیو سره تړون کړی چې 40 میلیونه ویکسین ترې واخلي. همدارنګه 40 میلیونه ویکسین له جانسن او ویبل کمپنۍ څخه اخلي چې ویل کیږي دا د دې هیواد د 40 میلیونه خلکو لپاره کافي دي. خو له دې پرته هم جنوبي کوریا د کوویکس پروګرام په مرسته د 10 میلیونه خلکو لپاره اضافي ویکسین هم تیار کړي او کېدای شي خلکو ته د ورلګولو بهیر د راتلونکي کال په 15 میاشت کې پیل کړي. هندوستان د هند د سیروم انسټیټیوټ مشر چې د استرازینیکا کمپنۍ ویکسین جوړوي وایي مخکې له دې چې په راتلونکو فروری او مارچ میاشتو کې د کورونا ویکسینو د بشپړتیا د اعلان اجازه ترلاسه کړي، د خلکو مثبت ازمایښتي ازموینې به دوی ته اجازه ورکړي چې د روان کال تر پای د دې ویکسین د بیړنۍ کارونې اجازه ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ هند دا تمه هم لري چې تر راتلونکو فروری پورې د حکومت په مرسته خپل ویکسین جوړ کړي. خو له دې سره سره د سپونټیک کمپنۍ د ویکسینو تجربه هم کوي. تایوان په پام کې لري چې د کوویکس پروګرام په مرسته ول نورو ویکسین جوړونکو کمپنیو څخه 15 میلیونه ویکسین په لومړي پړاو کې ترلاسه کړي، خو کېدای شي 15 میلیونه نور اضافي ویکسین هم واخلي او د راتلونکو کال په نیمایي کې خلکو ته ورلګول پیل کړي. ملایشیا د جنوب ختیځ ایشیا لمړنۍ هیواد دی چې له امریکایي کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړی او منلې ده چې له فایزر کمپنۍ څخه به 2.8 میلیونه ویکسین واخلي. ټاکل شوی چې فایزر کمپنۍ دې هیواد ته 1 میلیون ویکسین د راتلونکي کال د لومړۍ نیمایي تر پای ورولېږي. فلیپاینز دې هیواد هم تیر میاشت اعلان کړی چې له استرازینیکا کمپنۍ سره د 2.8 میلیونه ویکسینو تړون لاسلیک کړی دی. انډونیشیا د جنوب ختیځ ایشیا د زیاتې آبادۍ دې هیواد له سینوواک کمپنۍ څخه 115.5 میلیونه ویکسین او لنوواکس کمپنۍ څخه 13 میلیونه ویکسین اخیستې دي. استرازینیکا او فایزر کمپنۍ سره هم د 50 میلیونه نورو ویکسینو په اړه خبرې کوي. بنگلاديش بیا د څنګلور هیواد هند له سیروم انسټیټیوټ سره تړون کړی چې په مرسته یې له استرازینیکا کمپنۍ څخه 13 میلیونه ویکسین واخلي. خو دا هیواد تمه لري چې د ویکسینو له نړیوال اتحاد گاوی څخه به هم 8.5 میلیونه ویکسین ترلاسه کړي. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگټن.
ګور ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ته د 2000 شلم کال د نوبل د سولې جایزه ورکړل شو. د دې سازمان مشر خبرداري ورکړي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس ناروغي د زیاتېدو لامله په سلهاو ملیون خلک د لوګي سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا همکارا منزه شهید د وایس اف امریکا په دې رپورت کې راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام دبليو اف پی ته د انټرنیټ لاري په یو مجازي او ورچوال مراسمو کې د 2020 د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. د دې سازمان مشر خبرداري ورکړ چې په نړۍ کې د کورونا وایرس ناروغي د زیاتېدو لامل په سلهاو ملیونه خلک له لوږې سره مخ دي.
د سولې نوبل جایزه یوازې په مننه نه کیږي، دا جایزه یو ښکار کولو لپاره غږ دی. په نړۍ کې جګړو، موسمي بدلون، د سیاسي او نظامی وسلو کارول او ناروغۍ له امله 200 او 100 میلیونه خلک د لوګي سره مخامخ کیږي.
د خوراک نړیوال پروګرام دبليو اف پی مشر پر روم کې چیرې چې دغه نړیوال اداري مرکزی دفتر دی، د ویډیو لینک لاله دغه جایزه تر لاسه کړه او په اوسلو کې د نوبل کمیټې مننه وکړه. خاغلی ډیوډ بیسلی وویل
دا په لاره پورې ودوا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ 2020 کال یو له خورا ستونزمنو کالونو څخه و. کووډ په ختیځ افریقا کې بدترین سیلاب سربیره د انجیل د تناسب ملخانو او له بده مرغه تر ټولو لوی اندېښنه جګړه او نامنیدا په ډیره نورو هیوادونو کې تر ټولو زیات اندېښمنه کړی و. چرې چې زمونږ اداره فعالیت هم کوي
په 2019 کال کې د غیدارې په اته اتیا هیوادونو کې 100 میلیون خلکو ته خوراکي مرستې ورسولې. ډنفورد وایي چې دغه جایزه د ډبلیو اف پی کارکوونکو ته یو ډالۍ ده.
د نړۍ تر ټولو ګرانو او له ستونزو ډکو هیوادونو کې کار کوو لکه سومالیا او سویلي سودان، او زمونږ کارکوونکي د دې لپاره چې د نورو ژوند وژغوري او له لوګي بچ کړي نو خپل ژوند په خطر کې اچوي.
د خوړو نړیوال پروګرام د کورونا وایرس ناروغي پر مهال د طبي لوجستیک همغږي هم کړی ده. د دبليو اف پی مشر خبرداري ورکړ چې د اغیزمنو خلکو اړتیاو ته رسیدنی کې د نړیوال ټولنې ناکامي به د دې لامل شي چې د لوګې ناروغي په خلکو کې د کورونا وایرس لامل د مړینې شمیره لا نور هم زیاته کړي.
د نیو ایډ وا فارونو ته وګورئ. دا پیښور پولیس وايي هغه تنې نیولې ده چې 13 میاشتې نومبر په 19 نیټه په بډبیر سیمه کې وکلنې ماشومې علي سره جنسي زور زیاتې کړې او به ورستو وجلې وا. پولیس وايي ککړ ملزم یې د خیبر ضلع نه گرفتار کړی دی او ډېر ضربا عدالت ته وړاندې کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو خبريال فرید شینواری په دې رپورت کې راکوي.
د پیښور بډابيري سیمه او کلنې عالی په وژنه کې تورن کس د جمعې پورز خیبر لری پرتی سیمه بازار زخه خیل نه نیول شوې او د پیښور پولیسو ته سپارل شوې ده. د دغه تورن کس نیول کې دوه ورستو د پیښور پولیس محکمې سی سی پی او محمد علي ګنداپور خبري غونډه ته ویل د دغه پیښې په اړه د پولیس محکمې پلټنې تر دې د مسر ته نه دی رسیدلې. د ډیرو کوششونو نه پس مو د خیبر سیمینه ونیولو او اوس په پولیس ولکه کې دی او عدالت نه با ورته جسمانی ریمانډ میلاوشي. د سره سره په پلټنو کې چې نوې مخې لراشي نو تاسو به خبرو. مونږ به دا کوشش وی چې په خطوګه د غپیخه پلټنی وکړو او ورته عدالت نه سزا هم میلاوشي او اغیزمن شوی کورنۍ چې ماشومی سره ظلم شوی دی هغه ته انصاف ورکړو.
بچی کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے، ہم ان کو انصاف دلا سکیں.
څوره ژوندان دې د پیښور بډابيري سیمه او کلن عالیا په 19 نومبر باندې د ځای کس لخوا د جنسي زیاتۍ نه پس په اډیره کې غرزول شوې و. په دغه پیخه کې تورن کس آصف رضا خبريالانو ته ویلي د نیولو لایري ماشومه په مکمل توګه سوځولې و.
مال چې دا ور دې سره مدا شو کو دا به حل وای، دا دی واجه د مال لاس ده دې مرګ شو. دا ما التا پریو خو دا ما له دا امړه شو زلار م مرګرو لا چاته م مګا کو نه کو چا کپڑا م پیوا چولا بس ادار ک م باندا ک پ موټر سے کل باندې م او تاړه دا رستو دان پاسې په پرتو باندې دا ما یو لا بیا ډیرا ک م راکا کو ور لولا
د وکلنی الیه د وژنې نورستو په ټولنیزو رسنیو کې سیاستمدارانو او د بشري او ماشومانو حقوقو فعالانو لخوا د دغه پیښې په سختو ټکو سره غندنه شوې و او ککړتنانو نیول غوښتنه هم کړې و. د بشري او ماشومانو حقوقو فعال عمران ټکر وی او وی ډیو ته وایي د قانون پر وړاندې کې دي تورن کستا سخت سزا ورکړل شي.
مسله دا ده چې یو په مخنیوي کار په کار دی او دویم دا سزا لپاره زمونږ چې د تپتیش کوم عمل دی په هغې باندې د کار کولو ضرورت دی. استغاثي چې کوم عمل دی په هغې باندې کار کول په کار دی. نور د تاړې تحصیل کچرو کوم عمل چې دی نو هغه ارزان کول په کار دی، اسان کول په کار دی او ستاسو خلکو ته پکې انصاف ملاویږي او زر تر زر انصاف ملاویږي.
په مطبوعاتو کې خبر شو راپورونو تر مخه په کال 2000 کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 1400 پیخي ماشومانو سره د جنسي تیري ریکارډ شوی او 400 پکې مړ شوی هم دي. په دغه پیخو کې د خیبر پښتونخوا پولیسو تر مخه لګ تر لګه 150 پوري تورن کسان نیول شوی دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
افغانستان په حق له کال 2000 په کیمرہ کیدونکو کانفرنس تخپل تقریر کې افغانستان د یو کال لپاره د 300 میلیون ډالرو د غیر فوجي امداد ورکولو لوزو کو دوی چې د شریک مقصد دا دی چې په افغانستان کې دننه دي امن وي، افغانستان د خپل گاوانډیانو سره فروغ ساز جنتی رہی، د خپل اولس د بشري حقوقو خاطر دی کوي او چې د دومره وسټوان خاون شي چې تر هغه نه د افغانستان خوره د امریکای او د امریکای د اتحادیانو خلاف د استعمالولو نه بچ کو ساتلی شي. امریکی پوخ نیت کړی دی چې د کال 2001 نه را پدې خو چې افغانستان کې کمی کامیابی ترلاسه کړی دی دا به خوندي ساتي. پدې کامیابو کې د خونو ظلمی کول او د کمشمیر فرقو د حقونو د خاطر کولو، افغانستان کې په قانون د عمل کولو، په بین الاقوامي لو نامو د عمل کولو او د یو کوټري ایماندار او قکوته د جوابدهی حکومت قیام هم زمون په کړو کامیابو کې شامل کارونه دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په سختو ټکو کې دا خبره کړې ده چې د افغانستان حکومت دی په هیواد کې د امن او سلامتیا د قیام لپاره لازمان خپل برخه کردار ادا کړي. خاغلی پومپیو زیاته کا زه د اقتصادي اصلاحاتو په صحیح مانو کې د بډو رشوتونو د نوغي وستو، د نشئی موادو د کار روزګار ختمورو، د بشري حقوقو د خاطر کولو، په مذهبي ازادۍ د عمل کولو، د ذاتی مد لپاره د سازگار ماحول پیدا کولو او په خپل خود او د ریدو لپاره د اقداماتو کولو خبره کوم. خاغلی پومپیو په ټینګ سره دا خبره وکړه چې په امن خبره اترو کې چې په کوم سیزونو صلاحي او کړی شوی دا به مستقبل کې افغانستان له د بین الاقوامي امداد د سومروالي په لړ کې اهم کردار ادا کوي. وزیر خارجه خاغلی پومپیو دا خبره هم وکړه چې بین الاقوامي برادرۍ له او په خصوصي توګه د افغانستان ګاونډي ملکونو له به هم یو کردار ادا کولی چې افغانستان سره د نور زیات امنناکه، محفوظ او پایدونکي امن په حصول کې لاس امداد وکړي. نائب خارجه وزیر ډیوډ هیل وایي چې امریکای د کال 2021 لپاره افغانستان له د 300 میلیون ډالرو د غیر فوجي امداد اعلان کړی دی، خو په دې شرط چې پاتې 300 میلیون ډالر به اله ورکړي چې امریکا امن عمل کې پرمختګ وویني. خاغلی ډیوډ هیل خپل وینا په دې ختمه کوي چې موږ ټول د افغانستان په مستقبل کې غرضیان یو. په دې سبب په افغانستان حکومت هم لازمه ده چې په دې لړ کې خپل برخه کردار ادا کړي. افغان ولس او دنیا ته نه همدا تمه لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای، تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.